السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې زې کرام الله کرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان پولیسي جرګي داری پلاوي وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړی د سولې حادثې به د پام وړ نتیجه ونه کړی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوي ګډون تایید کړی دی. دا یو شمیر نور کورنی او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي، خو په پیل کې رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دې کمیسون کې د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې د ډیټابیس سیستم مرکز پرانست. د فراول چارواکی وایي د قومي مخاورو سره سلی په منځګړتوب د ملي اردو د غورځېدلې هلیکوپتر د یو شمېر مړو جسدونه فرا ښار ته انتقال کړي دي، او د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور په لګولو او تاوتریخوالي په پارولو جنایي دوسیې پرانستلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دې کمیسون کې د ملي او نړیوالو ناظر بنسټونو په حضور کې د ډیټابیس سیستم مرکز پرانست. د دغه کمیسون مرستیال وایي نسبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل دغه کار د شفافیت د تأمین او د تکراري رایو د مخنیوي په هدف کیږي.
د ټولو ولایتونو څخه بایومیټریک وسیلې به کابل ته انتقالیږي مرکزي دفتر ته، او له هغې وروسته به د سرور سره وصلېږي او ټول مواد به سرور ته انتقالوي ترڅو موږ وتوانیږو شفافیت دپاره کار ترسره کړو او د ډوپلیکیټ یا تکراري رایې ورکونې مخنیوی وشي او حق حقدار ته وسپارل شي.
ښاغلی سادات زیاته کړه تر دې مهاله له درویش ولایتونو بایومیټریک سیستم مواد کابل ته انتقال شوي دي، او د لسو نورو ولایتونو مواد به را روانو ورځو کې انتقال شي، او هڅه کیږي چې د انتخاباتو د لومړیو پایلو تر اعلان پورې به دا پروسه بشپړ شي. د فراه ولایت چارواکي وایي د قومي مخاورو سرسلي په منځګړتوب او همکاري د ملي اردو د غورځېدلې هلیکوپتر د یو شمېر مړو جسدونه فراه ښار ته انتقال کړي دي. د دفاع د وزارت یو هلیکوپتر تیره چهارشنبه د فراه په نردرې ولسوالۍ کې وغورځېده چې په نتیجه کې 25 کسان مړه شول. په مړو شوو کې د 200 ظفر قل اردو مرستیال او د فراه د ولایتي شورا رئیس هم شامل دي. د فراه د والي وایي ناصر مهري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تلاشونه روان دي اوس پیر هم چې وکولای شو د قومي مشرانو لارې څخه مرز سلسله په همکاري سره وکولای شو هر تنظیم فرات انتقال کو، او که هغه امکانات بیا نی بیا موږ په د نظامی او عملیاتو په ترڅ وکولای شو هغه جنازي پاتې جنازي به فرات انتقال کو.
دفاع وزارت وایي هلیکوپتر له حد نه د زیات وزن پورته کولو او تخنیکی ستونزې له امله غورځېدلې ده. د افغانستان له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. محمد آصف وردګ نن په دې اړه کابل کې خبریالانو ته وویل
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالستانو صندوق دی، نه سیاسي صندوق دی، نه حزبي، نه تنظیمي، نه حکومتي، مسلک ته متحد دی. زه به دده د هر افغاني حساب ورکوم، دده مسؤلیت زخلم.
د ښاغلي وردک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبریالانو د بیمې لپاره به 15 میلیونه افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 15 میلیونه یې د ولسمشر له شخصي حساب څخه دي، خو د هغه په خبره تر اوسه دوی ته دا پیسې نه دي رسیدلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور لګولو او تاوتریخوالي په تورونو جنایي دوسیې پرانستلې دي. په پاکستان کې وروسته تر هغې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې د دې هیواد سترې محکمې د یوې عیسوۍ میرمن چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام سزا لغوه کړه. د تحریک لبیک پاکستان سخت دریځې ډلې زرګونو پلویانو د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د سترې محکمې له اعلان وروسته په پایتخت اسلام آباد او نورو لوی ښارونو کې سړکونه وتړل او شمیر موټرو ته اور واچاو. د پنجاب پولیسو د زر کسانو، د اسلام آباد پولیسو بیا د 250 کسانو پر ضد په مظاهرو کې د تاوتریخوالي د پورته کولو دوسیې پرانستې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیزه لمانځي. د مزایر چانو لخوا په 1909 کال کې د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگتن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ په اسرائیل او مردباد امریکا شعارونه ورکول. د 1909 کال د نومبر په 4مه نیټه ورسره هغه چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 1940 ورځو لپاره د غلطه 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. او په روسیه کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلګان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کاله وړاندې د نوم د نوې نومبر میاشت 4مه نیټه عمومي رخصتي اعلان کړ څو د بلشویک انقلاب لمنځل له منځه یوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د 4م نومبر له دې نیټې څخه د وطن پرستۍ، ملي یووالي او پر هیواد د کرملین د واک د ټینګښت لپاره استفاده کوي. په وروستیو کلونو کې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې او تازه راپورونه وایي چې نن هم پولیسو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولې دي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان خوایا د مسکو ناسته د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاش کولای شي که څنګه، د نړیوالو چارو لپاره په انتظار خادم سره غږیدلی یو.
تور رقم تصادبات یا تور رقم نیابتی مخالفتونه دي، یو په سیاسي دګر کې نرم اړخته روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي. او تاسو نو ورځ خبر نه بلکې دا د 350 کټو په خبر
د افغانستان مشرانو جرګوي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران نن په افغانستان ملک کې وژل سو، حتی په دوی حتی باندې سو، نو وختونه مو دوی نه داده چې دوی په دوپوس چې دوی بل لاپس دوی نه پرګیدي.
دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی وو د سیمې په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو. دا مجلمو تر شپږنی مبجو در سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سوله وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. جزئیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولی تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي او افغانستان کې او د افغانستان ګټو خلانګي فکرونه کوم چې موږ نتیجه ته ورسېږو.
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي او دغه شان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر مشهور افغان سیاسي څېرې بلل شوي دي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبري اژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په شکه کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغه دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
ټاکل شوي وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړېږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله خي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کیږي ښه نتیجه ورکړي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د مسکو ناسته جوړه شي، خو د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاج کړي که څنګه؟ زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په مرکه کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکا مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه یې ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجې ته ورسیږي چې له ټول راځي نو د سولې امتیازات کوي. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې چې تا کانفرنس کامیابیږي خو دوی ګټه ده. ولی امریکا په تمام معنا په افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په نوې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداری کوي، دا ټول مسئولیت یې اغېسته دی. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دواړو خواوو یا یو ډول منافع پسې ګرځیدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کیږي؟ او کچېره د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا به خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاج یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
تر کومه تصادمات دي یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې نرم اړخ دی چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه، بلکې دا د تیرو 15 کټو کله خبر ده. د نظامی مقابله ده او د نیابتي تعاملات دي چې هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا او خاص کر د هر ډلې چې په افغانستان کې خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کړي، په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډېر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بېخي نهایت درک نه او نهایي مهارت نه کار واخلي، نو یوازنی لار دا چې د افغانستان حکومت خپل مسولیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدی اعتقاد نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتونکو کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتونکو جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا متعود شوي غړي او په یوه وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یوه وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادمو چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه غږیده، په همدې مسله کې پاتې کیږو که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا هم په دې ناسته کې د افغان پلاوي ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دغه شورا یو شپږ کسیز پلاوی به د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. څو شېبې وړاندې مې د سولې د عالي شورا له ویان سید احسان طاهري سره په همدې اړه مرکه وکړه او په دغه ناسته کې مې ترې د افغان پلاوي د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لانه ده شوې، نو دغه ستاسو دغه کومه پریکړه چې دا د حکومت سره په همغږي باندې شوې ده که څنګه؟
بله، شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په منځ حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده. او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته د ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین وړاندې طاهری صاحب په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ناستې تر سره شوې، خو نتیجې په ښکاره ډول معلومې نشوي. خلک فکر کوي چې یعنی ښه نتیجې ورنکړه. دا ځل د مسکو ناستې ته څومره هیلې او امیدونه شته؟
بلا د شک کله چې یو مجلس دایر کیږي هغه نتیجه ژر معلوم نه کیږي، ځکه چې هغه یو پروسه ده او یو جریان ده. پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دی هم قطنامې چې صادر کیږي یا هر هیواد په خپل حکومت له طرفه هغه باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. د په یو ورځ دوه ورځ او څو یو دوه میاشت کې نه کیږي چې هغه تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي. خو بیا افغانستان اوس باید په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیا او د ټول هیوادونو او د اسلامي نړۍ علما کرامو نه د اسلامي نړۍ هیوادونو نه د ټول موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات وکړو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمونږه غږ ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي. دغه جرګې غړي وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک به اخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تیرې جمعې په ورځ په بخنه سره د مولانا سمیع الحق د تیرې جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په مرموز ډول ووژل شو. نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډیره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو ویل که افغان طالبان سولې ته غاړه کې نږدي لري نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وویل طالبان باید خپل اراده بدل کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افسه ملګرو کې ووژل شو، حتی په دوی حتی بندیان شو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی د پروپوس چې دوی به لاپسې دوی نه پرېږدي تر هغه پورې چې دوی په خپله اراده بدل نه کړي. دوی په یاد ولري چې یو کال وروسته بل کال کار چې کله په واقعت پوه شي بالاخره دوی به خامخا د خپل بادا لاسه وژل کېږي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې کړې وای چې مولانا سمیع الحق د ای اس ای د جنو کړۍ له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولی دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نه شي راتلای، بلکې څو چنده به زیاته سي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پند وانخلي نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته سي.
خوب است که تعدادی از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. که له جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روابلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورېده. فراه ولایت د والی ویان وای په دغه ولایت کې د راغورځېدلې الوتکې په پیښه کې د وژل شوي او یو شمېر کسانو جسدونه د قومي سپینګیرو او سرسلي په همکارۍ د فراه مرکز ته انتقال کړي. ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل حد سره روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سرسلي په همکارۍ ترلاسه شي، خو کدي هڅو نتیجه ورنکړه له نظامی لارې به مخته ولاړ شي. نور حال واصل وسال راکوي.
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوط شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 12 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي اوس پیران هم چې وکولای شو د قومي مشرانو له لارې څخه سرسري په همکاري سره وکولای شو هغه تنظیم فراه ته انتقال کړو، او که هغه امکانات بیا نی بیا موږ به د نظامي لارې څخه عملیاتونه چې بي د نظامي او عملیاتو په ترڅ کې وکولای شو هغه جنازې پاتې جنازې به فراه ته انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړې دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبه په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 ظفر قول اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغې هلیکوپټرې د ویشتلو ادا کړې او ویلې دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراد ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه، خو نوموړي په ډېره ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلی مهری ویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوي هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي، خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د سجرگی در شنبه ورز عمومی غونډه ته ویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وای موږ د جسدونو د ترلاسکولو لپاره په جګه کې عملیات ترسره کړل. له بده مرغه چې هلته جسدونه نه ول. اوس مهال زموږ استخباراتي برخه د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي. موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتواله لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د ترلاسکولو لپاره ترسره شي.
اجرا کنیم.
د خغلی بهرامی په خبره په فرا کې د هلیکوپټر د سقوط پیخه تر جدي سرونو لاندې ده. خو د په خبره د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې له امله سقوط کړی ده. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو ولسو کالو کې ورته د اوبو برېښنا په برخه کې کوم بنسټیز کار نه دی شوی. یوازې د مناګي برېښنا بند چې سبا باندې 15 کال وړاندې کار پیل شوی او د جوړېدو په صورت کې به 2.1 کیلو واټ برېښنا تولید کړي. تیر باران د هغه ویاله هم ویجاړه کړه او د یاد بند پورې تړلې ټولې هیلې خړو اوبو یوړې. په دې اړه نور حال روحلا انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکي له مرکزی حکومت په دی ګیله مند چې په ولایت کې د پریمانه اوبو سربیره بیا هم د اوبو او برېښنا د بندونو په برخه کې کوم داسې بنسټیز کار نه دی کړی چې د کونړ سیند پرې مهار شي او بیا هم دلته د برېښنا همیشنۍ ستونزه حل او د خلکو کورونه رڼا کړي. خلک وایي څه باندې 15 کاله وړاندې د مناګي برېښنا بند چې لومړی ډیزاین یې د 8 میګاواټه برېښنا د تولید دپاره شوی و چې کله په برېښنا کوټ عملي کار پیل شو نو ظرفیت یې 2.1 میګاواټ ته راټیټ کړی شو.
زه یار حاجي یار محمد پخته کاری پکې نه شوی، کندن کاری پکې نه دی شوی، تعداد کې خو د ځمکې په سر بے کافیت بے تجربی کار ہو کے دوپہر دے قسطن کہ قسطن نہ بنو دا انجینئر نے کہ ماں اور ابو جی دے سادہ یو دیکھان یو زمیندار سڑم ام دا بند پاگا ساتھ من نہ بھائی.
دوی وای کونړ ته د افغان حکومت د نه پاملرنې په وجه د کونړ سیند کې بهیدونکي اوبه تر اوسه د کونړیانو او د ټول افغانستان په خیر نه دی راغلی، بلکې تلې د دوی ځمکې کورونه او انسانان وړي او ګټه بل چاته رسیږي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د برېښنا بند په کارونو کې د شته ستونزو په اړه وویل.
دوی پخوا کار کړی ده، هغه برخه خپله دوی اقرار وکړه چې دوی کار کمزوری و. اوس تعهد دا ده چې دې نه وروسته به دیوالونه ټول د تیږو په واسطه نه بلکې کانکریټ په واسطه چې په هغه کې به سیخ کاریږي هغه نه به دیوالونه جوړوي چې په راتلونکي کې زیان نه ورته رسیږي. ته په هېڅ وجه نه دې منلو ده او نه به یې ومنم. او د دوی تعهد هم دا ده چې په معین وخت کې به تکمیلي او هغه اضافي کارونه چې کوم تهدید دغه پروژې ته په راتلونکي کې متوجه ده
د مناګي برېښنا بند جوړولو کار څه باندې 15 کاله وړاندې پیل شوی. بودیجه یې نږدې 10 میلیونه امریکایي ډالر ده. د کار بشپړېدو نیټه یې 15 کاله ښودل شوی. وخت یې پوره شوی خو اوس هم پکې د یو کال کار پاتې دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لازادی رادیو نه د ماخام پښتو خبری مجله او ری. پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ او په پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړي. نور حال په دې اړه سلیم محمد صالح راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ، صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په اعلامیه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي، امنیتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو، د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز، د ترهګري پر مخنیوي، د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونې او د دغو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اعلامیې په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې، منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبرې کړې او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللی دی. د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سره سوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبریې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه راز د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي، پرمختیایي او خپلمنځي اړیکو د لپراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله شولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي. د دوړې ودونو مشران په دې سلا سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربه توپ دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نیو حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته دا چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا او حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړی دی. بلخ ځینې هیوادونه د دې جملې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو د جمعې په ورځ یوه غونډه جوړه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي د دې غونډې د څرنګوالي په اړه له مسکو سره خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه واخلي.
درنو دوستانو، دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، www.azadiradio.com.